دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې روز جوړی زنه زرانا یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو د زغل خانم پامکړی د سات خبرونه ته د ناتو زینو چارواک ویل دي چې د قطر حکومت څخه غوښتي چې د افغانستان څخه د بارنۍ زواکونو له بشپړ وټولو ورسې دي افغان ځنګړو زواکونو لپاره د روزنیز مرکز جوړولو زمينه برابر کړي درو غربي چارواکو چې هوادونه د ناتو په چوکاټ کې په افغانستان کې په ماموریت بوختي د نمونو د نخ پرېدو پر شرط د رائټرز خبري ایجنټس ته د معلومات ورکړي دي یو ډیپلوماټ چې په کابل کې دی هم رائټرز ته ویلي دی چې په قطر کې د افغانستان د ځنګړو ځواکونو د روزنې په پروګرام چې د څلورو او شپږونو ترمنځ به وي خبري روانې دي لویدیځو چارواکو ویل دي چې امریکا برتانیا او ترکیه آمادګي ښودلي چې ځنګړي افغان ځواکونه به په قطر کې وروزل شي مګر تر دې دمه د افغانستان او قطر حکومتونو او د ناتو مشرانو په دې اړه کوم رسمي خبره نه ده کړې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د دوشنبه په ورځ د ناتو مشرانو ته ویل د اروپا، ترکیه او کاناډا دفاع د متحده ایالاتو ځانګړی مکلفیت دی د شاغلی بایدن د غوینا د امریکا د پخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ د دریزه څخه یو څرګند بدلون دی چې غوښتل امریکا دغه پوځي تړون څخه وباسي په برتانی کې د جی و هیوادونو غونډې ورسته براکسلز ته د رسیدو ورسته شاغلی بایدن یو ځل بیا په خپلو غربي متحدینو ژغ وکړ چې د متحده ایالاتو د پالیسۍ ملاتړ وکړي تر څو د چین د پوځي پرمختګ مخنیوي وسی او د روسیې د یرغل پر وړاندې په متحده توګه چلند وسی دغه سازمان سرمنشي ینس سټولټنبرګ د ناتو غړو هیوادونو د یو دیرشمی سرمنشي په یو باس کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د پوځي حضور پای ته رسیدل د ملاتړ او مرستو د پای معنا نه ورکوي د ناتو عمومي منشي د غونډې د مخ وویل چې د بالټیک څخه تر افریقا پورې د چین مخ په ودی پوځي شتون په دې معنا دی چې ناتو باید تیار ووسی د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزی کمانډانی مشر جنرال فرانک مکنزي وای چې په منځني ختیځ کې د عسکرو شمیر څلوېش زرو ته رقم سوی دی شاغلی مکنزي د امریکا ژغ سره په یوې ځانګړي مرکه کې دا خبره وکړه په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات له افغانستان څخه خپل عسکر باسي او ورسره جوخت د القاعده ډلې او داعش پر ضد د امریکا پوځي عملیات هم څه ناڅه محدود کیږي امریکایي چارواکي وایي چې پینټاګان اوس ټول پام د چین او روسیې سره مقابلې ته اړولې دي شاغلی مکنزي ویل چې اوس په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو شمیر نږدې څلوېش زرو ته رقم سوی دی شاوخوا اتلس میاشتې مخکې دا شمیره د شپېته زرو او اتیا زرو ترمنځ وه هغه دا خبره هم وکړه چې په سیمه کې د امریکا پوځي سرچینې تر ډېره له افغانستان څخه د ځواکونو په ایستلو بوختي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د دوشنبه پر ورځ ویل چې هغه به د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د ملاقات پر وخت سره کرښه ورته وکاږي هغه دغه راز د ناتو سازمان غړو هیوادونو ته وویل چې دوی به د ماسکو او چین د چیلنجونو سره مخ وي جمهور رئیس بایدن د ناتو سازمان د غونډې وروسته وویل زه د روسیې سره شخړه نه غواړم خو که روسیه خپل ورانکاره فعالیتونه جاري وساتي نو موږ به هم ورته ځواب ووایو له دې مخکې د امریکا جمهور رئیس چې د بلجیم پلازمینې براکسلز کې د ناتو سرمشري ته د وینا پر مهال په دې خبرې ټینګار وکړ چې اروپا دې پوسی چې امریکا یې تر څنګ ولاړه ده د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اروپا ته ځکه سفر کړی چې هم د ناتو په سرمشرزه کې برخه واخلي او هم د واشنگتن لمراتړه پلو اروپایي ملګرو ته ډاډ ورکړي د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ په دوره کې د امریکا او اروپا اړیکې سړې سوي وې تمه ده چې جمهور رئیس جو بایدن به د چهارشنبه په ورځ د سویس په جنیوا کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وګوري د کاناډا حکومت دا کس پر ضد په محکمه کې د تروریزم دوسیه جمع کړي چې څو ورځې لمخې د مسلمانانو د کورنیو په غړو موټر خېژولی وو د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو دغه پیښه تروریزم بللې وه او غندلې وه د راپورونو لمخې د جون په شپږمه یو شلکرن سړي په خپل پیکپ موټر د کاناډا په لندن ښار کې د یوې پاکستاني لسله کاناډایي کورنۍ څلور غړي ووهل د کاناډایي چارواکو له قوله په دې پیښه کې سلمان افضل میرمنې مدیه سلمان مورې او یو پنځه کلن نجلۍ په داسې حال کې مړه سوه چې له سړکه تېرېدل د کاناډا پولیس وایي چې بار وړونکي موټر چې یو شلکرن مشکوک کس نتانیل ویټمن لخوا چلول کېده او دغه کسان یې له پلان سره سم په لوی لاس د کرکې د انګیزې له مخې وژلي وو دغه مشکوک کس د قتل په څلورو ترسو مواردو تورن سوی چې په عمري بند محکومېدی سي نتانیل ویټمن چې کومه جرمي سابقه نه لري او نه د یو سخت دریځ ډلې سره اړیکه لري د ویډیو لینک له لارې محکمې ته وویل چې هغه د مدافع وکیل نه لري دغه پیښه په کناډا کې د 2010 کال وروسته د مسلمانانو پر ضد یو بل خونړۍ پیښه وه. په هغه وخت کې یو تن د کناډا په کیوبک ښار کې په جماعت کې په عبادت کوونکو ډزې وکړې او شپږتنې وژلي وو. او د برکینا فاسو پوز ویل دي چې د یوه د امنیتي ځواکونو د امنیتي عملیاتو په ترڅ کې لس ترورستان وژلي دي. پوز دا خبره په داسې حال کې کړي چې څو ورځې لمخې جهادیانو په دغه هیواد کې د شپږکلنې جنګونو پر مهال په یو کلي کې سلګونه کسان وژلي وو. حکومت ویل دي چې د هیواد په شمال کې لاغ وروسته د سولحان په کلي کې د جون په لومړیو کې جهادیانو برید وکړ او لږ تر لږه 122 کسان یې ووژل. د 2000 څخه زیات خلک د دغه سیمې څخه تښتېدلي دي. پوز ویل دي چې د سلوان د کلي په شاوخوا سیمو کې د جون د 8 څخه تر 13 پورې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې لس تنه ترورستان وژلي دي. لغه وخت راځي چې په 2015 کال کې جهادیانو په برکینا فاسو کې د حکومت پر ضد جنگ پیل کړی. د سلوان په کلی باندې برید تر ټولو خونړی وو. په برکینا فاسو کې تر اوسه په شخړو کې د 1400 څخه زیات خلک وژل شوي دي او شاوخوا 1,000,000 خلک دې ته مجبور شوي چې خپل کورونه پرېږدي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیوز خو اوریدل.
درنو اوریدونکو تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. نن په خبرونه کې لومړی خبر دا دی چې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسن وایي چې د جنگي تکتیک په توګه د ولسوالۍ او اقتصادي محاصره جنایت دی. د ولسي جرګې یو شمېر وکیلان وایي هغه ولسوالۍ چې لارې د طالبانو په لاس کې دي، خلک یې د ژوند لومړنیو خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلوا کمیسیون وایي چې د طالبان لخوا د ځینو ولسوالیو اقتصادي محاصرې له امله خلک اساسي خدمات او غذایی موادو ته لاسرسی نه لري. د بشری حقوقو کمیسیون د یاد وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ټینګار کړی چې د انساني غمیزې تر رامنځته کېدو مخکې باید دغه اقتصادي محاصره پای ته ورسیږي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون نه د پټاګه کړی چې څومره ولسوالۍ د طالبانو تر اقتصادي محاصرې لاندې دي. دغه کمیسیون ویاند زبی الله فرهنګ په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
د مواصلاتي لارو بندېدو دا د اندېښنې وړ ده. موږ هیله من یو چې خلک نه باید د اساسي حقونه، اساسي خدمات، اقتصادي حقونه او نور ضرورتونه چې دي نه باید محروم شي.
د بشري حقوقو کمیسیون ټینګار کړی په داسې حال کې چې افغانان د کورونا ناورین، وچکالۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ دي، باید دغه ولسوالیو ته غزیدلې لارې ژر تر ژره خلاصې شي. د ولسي جرګې غړي ابرار الله مراد امریکا غږ ته وویل چې د ولسوالیو اقتصادي محاصره د اندېښنې وړ ده او دغه ستونزه باید ژر حل شي.
بشر د حقوقو کمیسیون چې دا کومه خبره کړې ده، دا واقعا قابل تشویش ده او د اندېښنې ده. د یوې خوا نه تاسو ګورئ چې جنګ دومره پراخه شوی په دې څو ورځو کې چې ځای په ځای په دې ولایتونو کې زموږ پوستې او قرارګاګانې سقوط کوي او د طالبان لاس ته اصلحې او مهمات وځي، جنګ نور هم پراخېږي او مخ په پراخېدو دی. او د دې سره په خوا کې د یو تعداد ولسوالیو لارې بندې دي. لارې بندې دي بالکل هغه اکمال ورته نه کېږي، د داشوي مواد او د غذایي مواد.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د جګړې له زیاتېدو سره له ځینو ولسوالیو د افغان سرتېرو د تکتیکي شاتک خبر ورکړل شوی دی. د ولسي جرګې غړی یارباز خان حمیدی په دې اړه وایي:
ډېرې لوی او لرې پرتې ولسوالۍ د ولایتونو له مرکزونو سره یې اقتصادي اړیکې او رفت آمد قطع شوې ده، چې په نتیجه کې یې ډېر ولسونه له کړاو سره مخامخ دي. د بېلګې په توګه په پکتیا ولایت کې د زرمت ولسوالۍ یو له لویو ولسوالیو څخه ده چې د طالبانو لخوا یې په لویو لارو کې جرونه ایستل شوي دي او سړکونو کې ماینونه ایښودل شوي دي. نو ځکه ډېر زیات ناروغان او ولس له ستونزې، لوږې او صحي مشکلاتو سره مخ دي.
بلخوا د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال امرالله صالح نن دوشنبه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي هغوی چې د طالبانو په وړاندې په جګړه بلد دي، پوهیږي چې دغه نری لار د دې وحشت او جهل د ډلې په ډله ایزه هدیره بدله شي. وسلوالو طالبانو تر دا مهاله د ولسوالیو د محاصرې په اړه د بشري حقونو کمیسیون د اندېښنې اړوند تبصره نه ده کړې.
د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح وایي افغانستان کې 99% خلک د کورونا د خطر په اړه معلومات لري، خو یوازې د 1 او 3% ترمنځ خلک د دغه وبا په وړاندې د وقایوي تدابیرو نه کار اخلي. ډاکټر مجرو د ولسی جرګې غړو ته د کرونا د وضعیت په باب د معلوماتو په محل د وکیلانو نو وختل چې د کرونا د خبرېدو د مخنیوي لپاره دی د دوه اونیو لپاره د دغه جرګې دروازې وتړي. اکرام شینواری رپورټ را لېږلی.
په افغانستان کې په پرلپسې ډول د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو او پر دغې اوبا د مړو شوو شمېر د زیاتېدو وروسته نن د دوشنبې په ورځ ولسي جرګې غړو د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح دغې جرګې ته د پښتون لپاره غوښتې. اکثر وکیلانو په خپلو پښتنو کې په افغانستان کې په ځانګړي ډول ښارونو کې د ماسک استعمالولو جبري کېدو او هم د عامې روغتیا وزارت لخوا د دغې اوبا په هکله خلکو ته د پوهاوي د کچې د لوړېدو لپاره د پوهاوي د کمزورو پروګرامونو او هم په روغتونونو کې جرمل او اکسیجن د کمبود د ستونزو پاکله پښتني مطرح کړي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ویل چې خلک د کرونا او بعد خطرونو په باب پوره خبر دي.
په هاوی 99% دی په ټولنه کې د کرونا په اړه د سروې چې بین مللي سروې ده 99% دی. عمل 1-3% دی. د هغه وقایوي اهتماماتو تطبیق 1-3% دی. نو زه د روغتیا وزیر پایست څه وکم؟
د عامې روغتیا وزارت سرپرست د ولسی جرګې لاسوازو او غوښتل چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دي د دغه جرګې دروازې د دوه اونیو لپاره وتړي. هغه له وکیلانو وغوښتل چې د ماسک په استعمالولو کې دې هم ورسره مرسته وکړي. د ولسي جرګې رئیس وویل چې په دې اړه به د چهارشنبې په ورځ پریکړه وکړي. همداشان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وویل چې افغانستان لا هم د کرونا وایرس د درېیمې څپې په بحران کې دی چې له امله یې دغه وبا د مثبتو پیښو شمېر هم زیات شوی او هم پر دغې ناروغۍ د مړو شوو شمېر کې زیاتوالی راغلی دی. ډاکټر مجروح وویل چې په افغانستان کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې او د مړو شمېر د هغه شمېر څخه څو چنده زیات دی چې د عامې روغتیا وزارت پر رسمي ډول اعلان کړی.
ارقام به مراتب بیشتر از
شمیرنه له هغه شمیر څخه په کراتو کراتو ډیر دي چې موږ یې پر کرونا د اخته کېدو او تلفاتو په باب اعلانو. د کرونا وایرس په لومړی صفه کې زموږ شوی ارزونه خي چې ممکن د کرونا پیښې په سلګونو او یا هم زرګونو واره د هغه شمیر څخه زیات وي چې موږ یې اعلانو. په ځانګړي ډول د درېمې صفه پر مهال
در موج سوم
د عامې روغتیا وزارت سرپرست ویل چې په روغتونونو کې ناروغانو د جذبولو لپاره د بسترونو ظرفیت لوړ شوی او د اکسیجن ستونزې د هواري لپاره هم اقدامات شوي. خو لا هم په روغتونونو کې د اکسیجن د کمی ستونزه شته دي. هغه ویل چې ازبکستان ټول مورز افغانستان ته د اکسیجن زر خالي ډبي ورکړي چې اوس یو سوداګر له دغه هوا څخه هر ورځ درې سوه ډبي بلخ ولایت ته انتقالوي. همداشان هغه ویل که خالي ډبي پیدا شي نو تاجکستان هم چمتو دی چې هر ورځ افغانستان ته 500 ډبي برابر کړي. همداشان د عامې روغتیا وزارت سرپرست ویل چې ایران هم پر افغانستان باندې د اکسیجن 4.5 زره ډبي پلورلي دي او هم به په اونۍ کې د مایع اکسیجن دوه ټانکره هرات ته برابر کی. ډاکټر مجروح ویل چې دغه اقدامات سره سره خلک باید د عامې روغتیا وزارت سره مرسته وکړي او لږ تر لږه د سلورو اونیو لپاره په کورونو کې پاتې شي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست د خوندو تړلو په باب د یو شمېر وکیلانو انتقادونو په ځواب کې ویل چې خوندو او پوهنتونونو د بندېدو د پریکړې وروسته نږدې 6 میلیونه کسانو تحرک او په بدو ځایونو کې د هغوی د ټولېدو مخه نیول شوې ده. خو یو شمېر وکیلانو ویل چې د خوندو د تړلو وروسته ماشومان په پارکونو کې غونډېږي.
دا چې کور کې منی یا نه منی، دا چې پر ما باندې باور کوي کنه، کې دانو زما بیچاره ګنا پدې کې څه ده؟ نه ټوپ لرم، نه توفنګ لرم، نه د تنفیذ قانون اداره يم.
د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح ویل چې په خارونو کې ودونو تالارونه بل شوي او خاروالې لیدګدې د دې پریکړې څخه سرګړون کې ساري.
د دې یو نقد پر دې باندې او نور وکیل صاحبان امرس پر دې باندې و چې ولی مکاتب او پانتونونه دې بند کړي، تالارونه خلاص دي. جناب وکیل صاحبان، تاسو د شاروالي صفه وګورئ. لست ولس ورځې مخ کې تر دې نه چې موږ مکاتب بند کو، خپل شاروالي دې په موضوع باندې اعلامیه ورکړ. موږ په کورونا په عالی جلسه کې دا موضوع مطرح کړ چې هوټلونه بندېږي. زما مسؤلیت دا دی چې زه خپل هغه نگرانی، اندېښنه او خپل پیشنهاد وړاندې کوم. ښه خبره اوس دا ده چې هوټلونه بند دي.
افغان حکومت د شنبې په ورځ په افغانستان کې ښوونځي او پوهنتونونه د دوه اونیو لپاره وتړل. د دې پریکړې وړاندې هم د کابل په ګډون په 14 ولایتونو کې ښوونځي او پوهنتونونه د حکومت لخوا د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د دوه اونیو لپاره تړل شوي وو.
کرونا یو ساری مرض ده. د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي په وخت کې د سمال او یا سنگل خولې ته ونیسو. د کوره بي ضرورت ونه وزو او د وټو په وخت کې په ماسک خوله او پوزه پټه کړو. په دغه تدابیرو د هر چا صحت خوندي کیږي. زیبا خادم یم.
د افغانستان او سیمې لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي ځانګړي استازي جنرال نووي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی ملګرو ملتونو او په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوونکو ته د منل وړ نه دی. استازي ارنو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر سره په ملاقات کې ټینګار کړی چې تلپاتې اوربند ته د رسېدو دپاره باید د سولې بهیر او سیمه ییزه اجماع پیاوړی شي. حکمت سروش په دې اړه رپورټ رالېږلی.
د افغانستان او سیمې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي جان ارنو د افغانستان سولې بهیر د ګړندي کولو او د سمدستي او هر اړخیز اوربند غوښتنه کړې. هغه کابل ته د خپل سفر پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره په لیدنه کې ویلي چې د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ په مانادارو خبرو کې ځنډ او اوربند ته د طالبانو نه حاضرېدل د سولې د بهیر لپاره خطرناک دي. ښاغلی اتمر په کابل کې د اروپایي ټولنې له سفیر سره هم د سولې په تړاو خبرې کړي.
د سیمه ییزې همکارۍ او د سیمې هیوادونو د نظریاتو او لیدلورو د توحید د عاجل او سرتاسری اوربند د تامین او د تیرو دوو لسیزو د لاستراوړو پر ساتنه باندې د سولې بهیر د بریالیتوب په اړه خبرې وکولې.
که څه هم په دې وروستیو کې د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ یو ځل بیا په دوحه کې ناستې سوې، خو لا هم د کم ښکاره پرمختګ خبر نه دی ورکول سوی. د سولې په خبرو کې ځنډ او په افغانستان کې د جګړې زیاتوالی هغه څه دي چې د ډیرو اندېښنې راپورته کړي. داسې مهال چې په بیلابیلو ولایتونو کې پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونه زور اخیستي، شنونکي وایي دواړه اړخونو ته پکار ده چې د جګړې د مخنیوي لپاره د سولې خبرې اترې ګړندۍ او د سیاسي جوړجاړي پر لار چارو خبرې وکړي.
پننګرهار کې یو شمېر خزو مظاهره کړې ده او دولت او مخالفو وسلوالو طالبانو نه غوښتې دي چې د ولسی وګړو د وژنې د لاس واخلي او د دایمي سولې د پاره دي خبرې وکړي. زبیح الله غازی رپورټ را لېږلې.
ننګرهار کې لسکونو میرمنو د یو لاریون پر مهال له طالبانو غوښتي چې جګړه ودری او وربندو کی. سنا نوري د زړورو خزو د شبکې مشره ده.
همداته وی چې زما مرور ته ووژم، داته وی زما خوند دی ووژم، داته وی زما پلار دی ووژم، نو ولې زبې تا ته غاړه کړم؟ هیڅ یې درته نه کړم. زما ډیر خلک به دا غم لاړه ووژل شو. زما ډیر هم هیوادوال نو د دین اورسه خو صفات نه دي. خو راځي چې غوښتنه مهم ده، راځي اوس هم سره وخت دی.
دوی وای الله هغه وخت چې د سولې خبرې توندې شوې نو طالبانو جګړو ته زور ورکړی دی او زر تر زره د جنگ د خاتمې غوښتنه کړې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د پکتیا چارواکي وایي چې د وروستیو جګړو له کبله په دې ولایت کې شاوخوا 2000 کورنۍ د خپل کورونو پرې خودو ته اړ شوې دي. د پکتیا د نوې نسل او ځوانانو د سولې شورا غړو د دغو کورنیو په حالت اندېښنه څرګنده کړي. خبريال ابراهيم رحيمي رپورټ را لګلی.
د پکتیا د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلین وایي د تیرې یوې اونۍ په موده کې چې په دغه ولایت کې جګړه توده شوې، تر 2000 پورې کورنۍ له خپل کورونو څخه بې ځایه شوې. د یادې ادارې رئیس عبید الله مرهونی امریکا غږ ته وویل چې دغه کورنۍ یو ډیر شمیرې په زرمات او روحاني به باولسوالیو کې د جګړو او ناامنۍ له امله بې ځایه شوي.
اکثریت عمل ته زرمات او روحاني به باید شاوخوا کلو ته کډه شوي دي او د لارې د بندښت له امله نه دي توانېدلي چې ګردیز، خرمې او یا هم خوست ته کډه شي. یو شمېر ګردیز تر اوسه چې نن مغسلي شروع کړله او هغه کورنۍ چې په ګردیز کې دي بیا خو ته به انشاء الله ژر تر ژره رسیدګي وکړو. اندراز د ګوندیو د ولاتن خوست او پکتیکا سره هم تر څو هم وکول شي په وخت سره د موږ د زرمات د ځای شو سره مرسته وکړي. تاسو له هغه کورنۍ چې په زرمات کې ګیر پاتې دي ان شاء الله د لارې په خلاصېدو سره هڅه کوو چې دوی ته هم ځانونه ورسو.
د پکتیا د نوی نسل او ځوانانو د سولې جرګې غړو بیا په یو خبري کانفرنس کې خپل کورونو څخه د یادو بي ځای شو یو کورنۍ شمیر شاو خو درې زره وخود او د هغوی پر حالت یې اندېښنه څرګنده کړه. دوی زیاتوي چې دغه کورنۍ په زرمات، روحاني بابا، احمد ابا، سید کرم، میرسکا او اریوب ځای ولسوالیو کې بې ځایه شوي. د یادې جرګې یو غړي دین محمد همت له حکومت او خیریه بنسټونو وغوښتل چې له تازه بې ځایه شوی کورنۍ سره بیړنۍ مرستې وکړي.
د جګړو لامل به ځای شوی کورنۍ سره تر دې د ما د هیڅ اورګان او ادارې لوري خوراکي او غیر خوراکي مرستې نه دي شوی. دغه حالات موږ اندېښمن کړي یو او کچيري پر وخت ور سره کومکونه و نشي د سخت لوګي او د بیلابیلو ستونزو سره به مخ شي. دا چې په جګړې کې لا هم ډېرې کورنۍ باندې پاتې دي، کرونا په شدت سره جریان لري، موږ د جنگ د ښکېلو خواوو څخه جدي غوښتنه کوو د بشري نورین د نه رامنځته کېدو د ملکي خلکو ژوند خوندیتوب ته دې پام وکړي.
هغه سیمې چې یادې کورنۍ پکې بېځایه شوې په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو بریدونو شاهدې وې. د پکتیا د نوي نسل او ځوانانو د سولې جرګې بلغړی جمال الدین آصف خیل اندېښنه څرګندوي که حکومت او وسلوال طالبان له جګړو او بریدونو لاس وانخلي د بېځایه شویو کورنیو شمیر لا ډېریږي.
له بده مرغه باید ووایم چې په دې موده کې زمونږ زیات شمېر امنیتي سرتېری دا طلب شول او ډېرې پوستې او ډېر ځایونه مونږ د لاسه ورکړه. جګړه اوس ډېره ترې پراخه شوې، ټولې لویې لارې بندې شوې دي. تاسو پوهیږئ چې د نه ولسوالیو لاره بنده ده، د پکتیکا سره غځېدلې لاره بنده ده او په ټوله کې وضعیت ډېر خراب دی.
په دې وروستیو کې چې په زرمت ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو کې جګړې تودې شوې، یو شمېر لویې لارې هم د وسلوالو طالبانو له لوري د خلکو او حکومتي ځواکونو پر مخ تړل شوې دي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د یونیسف او د روغتیا د نړیوال سازمان په همکارۍ په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین سلو ورځنی کمپاین پیل کړ. دا پر روان میلادي کال کې د پولیو د واکسین دریم پړاو کمپاین دی چې کابو لس میلیون ماشومانو ته پکې واکسین کیږي. د عامه روغتیا وزارت اندېښنه ښوولی چې په دې کمپاین کې به د ناامنیو له امله شاوخوا درې میلیون او درې سوه زره ماشومان له دغه واکسین نه بې برخې پاتې شي. پام وکړئ ممتاز بهیر دی رپورټ ته.
ټاکل شوی چې د پولیو د واکسین په دغه کمپاین کې 9.9 میلیونه هغه ماشومان ته چې عمرونه یې له 15 کل نسخه ټیټ دي د پولیو یا د ماشومان د ګوزن ضد واکسین وشي، او د غراز له 2 کل نسخه تر 15 کل نو عمر لرونکو ماشومان ته د کلمو د چنجیو ضد ټابلیټونه ورکړل شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پولیو د منځوړلو پروګرام د عامه پوهاوی مسؤل میرجان راسخ خبريالانو ته وویل چې دا کمپاین به د پنځشنبه تر ورځې په ټول افغانستان کې تدبیق قشی. خو خاغلی راسخ زیاته کړه،
لبد مرغه په دې کمپاین کې بیا هم شاوخوا 3.3 میلیون ماشومان د لاسرسي وړ د غیر لاسرسي وړ دي. مزمنګ ټیمونو ته یعنی په هغو سیمو ساحو کې دا ماشومان ځل کوي چې زمنګ واکسیناتورانو ته اجازه نه ورکول کیږي تر څو کور په کور ولاړ سي او هغوی ماشومان واکسین کړي. او دا نه لاسرسي وړ ماشومان په دې شمیر بیا هم یو ستر اندېښنه ده د پولیو پروګرام لپاره، ځکه د مثبتې پیښې
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس 2000 میلادي کال په افغانستان کې د پولیو د منځوړلو لپاره لستونزو ډک کال وو، او په دغه کال کې د ناامنۍ او کرونا وایروس وبا له امله د پولیو ضد واکسین کمپاینونه په سمه توګه تطبیق نشول. ښاغلی راسخ وویل چې له همدې امله تیر کال په افغانستان کې د پولیو د لومړي ډول وایروس 55 پیښې او د دویم ډول سباندې 300 پیښې ثبت شوې، خو سکل دغه شمیره یو سلویخت تر ټیټه شوی چې یوې د لومړي ډول او سلویخت د دویم ډول وایروس پیښې دي.
څنګه هڅه په دې کال کې دا وی چې موږ د پولیو په پیښو شمیر کې کموالی حفظ کوو، وساتو او ګڼ شمیر د افغانستان سیمې د پولیو د ویروس څخه آری او پاکې وساتو. او په دې برخه کې بیا هم موږ ته د ټولنې د کورنۍ او د جګړې ښکېلو خواوو همکاري ډیره اړینه ده، ځکه پرته له هغوی د همکارۍ نه موږ نسو کولای چې پولیو له منځه یوسو. بیا هم زمونږ ټینګار او غوښتنه له دوه ټولو څخه دا ده چې د پولیو د واکسین ټیمونو سره همکاري وکړي.
په افغانستان کې دیني عالمان بشري، روغتیايي او انساني مرستو ته لاسرسی د هر وګړي حق ګڼي او وایي هیڅوک د دې حق نه لري چې خلکو ته د دغو مرستو د رسیدو مخ ونیسي. دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي امریکا غږ ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې ښکېلې خواوې مکلف دي تر څو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې خلکو ته د پولیو د واکسین په ګډون
نورو روغتیایي خدماتو ته هم د لاسرسي زمينه برابر کړي.
په ځانګړي ډول د دولت طرف باندې د اسلامي امارات په افرادو باندې په مشرانو باندې غږ کوم چې دې ته کاملا په خپل سیمو کې زمينه مساعده کړي تر څو چې د دوی په سیمو کې هم هیڅ افغان ماشوم د پولیو ضد واکسین څخه به برخې پاتې نشي. هر چیرته چې وي هغه ته باید واکسین ورسیږي، او د اسلامي امارات غړي منسوبین ټول باید د دغه واکسیناتورانو سره کاملا مرسته وکړي، د دوی نه حمایه وکړي، د منطقې خلک په دې باندې اړ کړي، مجبوري کړي چې هغوی باید خپل اولادونه واکسین کړي.
ښاغلی حنفي دغه راز له میندو او پلرونو څخه هم وغوښتل که چیرې ماشومان یې له دغه کمپاین څخه پاتې شي نو خپل ماشومان د پولیو ضد واکسین مرکزونو ته بوزي او واکسین یې کړي. له دې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز د پولیو د لمنځوړلو او په وړاندې د چټک خبرګون د سانګې مشر جان ورټیفول هم د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د پولیو د واکسین د مخنیوي په تړاو د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې دا یو غیر سیاسي پروسه ده او په افغانستان کې ښکېلې خواوې باید دغه واکسین په تطبیقولو کې همکاري وکړي. د ښاغلي ورټیفول په وینا د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د وسلوالو ډلو لخوا د پولیو واکسین د مخنیوي له امله شاوخوا 3.5 میلیون افغان ماشومان له دغه واکسین څخه بې برخې شوي دي.
درنو اوریدونکو سم فهمو کې د امریکا غک سرمقاله ده.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غک سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. جمهور رئیس جو بایدن د امریکا د استخباراتو ادارو ته هدایت کړی ده چې خپل کوششونه زیات کړي د کووید 19 د سرچینې په اړه کې پریکړه وکړي. د یو تحقیق نو وروسته چې د مارچ په میاشت کې د جمهور رئیس په غوښتنه اپل شوی و په احتمالي توګه د هغو دوه سيناريو په اړه کې یو وجود او اتفاق شوی و چې څنګه دغه وبا پیل شول. د هغه راپورټ په قول چې د می په میاشت کې سپینې ماڼۍ ته رسیدلی و دغه ویروس وبا د یو متاثر شوي څاروي سره د انسان له تماس نه یا د لابراتوار له پیښې نه پیدا شوی دی. جمهور رئیس بایدن د اضافي تعقیب او څارنې لپاره د خپل غوښتنې د یو لیکل شوي اعلان په ترڅ کې ویلې. دغه ادارې د کووید 19 د سرچینې د پوښتنې په باره کې څرګندې نتیجې ته نه دي رسیدلې. د راپورټ له قوله ولیکل د دوی اوسانې پوښتنه دا وه په استخباراتي ټولنه یا آی سي کې دوه عنصرو نه د پخوانی سناریو په لور تمایل لري او وای د ورستی سناریو په لور تمایل لري. هر یو په ټیټ یا منځنی باور سره اکثره عناصر په دې عقیده نه دي. پوره معلومات نشته چې د دې ارزیابي وکړي. د دې ډیر احتمال دی چې یو د بل په نسبت ډیر دی. جمهور رئیس بایدن د میاشتې په شپږشتمه نیټه اعلان وکړ چې د استخباراتي ټولنې نه غوښتي دي خپل کوششونه دوه برابره کړي چې موږ به قطعي نتیجې ته نږدې کړي او په نویو ورځو کې ده ته بیرته راپورټ ورکړي. د دغه راپورټ د یوې برخې په حیث د نورو تحقیقاتو د ساحو لپاره غوښتنه وکړه چې ښایي د چین لپاره د خاصو پوښتنو په شمول ټینګار وشي. په نوي کوشش کې به د امریکا د ملي لابراتوارونو کار او نورې ادارې شامل وي چې د استخباراتي ټولنې کار زیات کړي. جمهور رئیس بایدن زیاته کړه امریکا به په درسته نړۍ کې د هم نظره انډیوالانو سره کار کولو ته دوام ورکړي چې په چین فشار راوړي، په شواهدو ولاړ، په بین المللي تحقیقاتو کې بشپړ او شفاف ګډون وکړي او ټول مربوطه ډاټاګانو او شواهدو ته لاسرسی برابر کړي. په درسته نړۍ کې له کووید 19 نه په میلیونو کسان مړه شوي دي. یوازې په امریکا کې ونه څه باندې 600,000 تنه مړه شوي دي. لکه څنګه چې د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو د سکرټری مرستیالی کارین جین پیری ویلې، دا ضرور ده موږ باید د موضوع تل ته ورسیږو چې له چیرې نه د دغې وبا سرچینه نیولې ده، نه د دې مقصد لپاره چې په دغې وبا باندې پوشو، مگر دو باگانو پراتلو باند.
درنو ویدیم که تاسه ده امریکا غاک سرمقاله واریده چه ده امریکا رسمی نظر سرگنده.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غشنا رادیو نن زمونږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په امان.